غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. د امریکا د متحده ایالاتو د افغانستان د سولې لپاره خاص استازی زلمی خلیلزاد نن د جولای د 28 څخه تر اګست تر لومړۍ نیټې د افغانستان او قطر ته په سفر روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د دوشنبې په ورځ دا خبره په یو بیان کې جاری کړې ده. ویاند وویل چې په کابل کې به خلیلزاد د سولې پروسې راتلونکي اقداماتو په اړه د افغان حکومت سره نږدې مشورې وکړي، چې په هغه کې په دې به هم خبرې وسي چې د بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون لپاره یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ سي. زلمی خلیلزاد به د مدني ټولنې استازو سره هم خبرې اترې وکړي چې په هغه کې به د سولې ملاتړي او د ښځو ډلې هم شاملې وي چې د سولې په پروسې کې پراخ ګډون ته وده ورکړل سي. دغه بیان زیاته کړې ده چې په دوحې کې به زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د مذاکراتو لړۍ هم جاری وساتي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سپینې ماڼۍ کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان جنگ، د سولې په پروسې او د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسلې خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د عمران خان سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان جګړه یوه اونۍ ختمولی سي، خو نه غواړي چې میلیونونه کسان ووژل سي. هغه وویل،
I think Pakistan's going to help us out to extricate ourselves. We're like policemen. We're not fighting a war. If we wanted to fight a war in Afghanistan and win it, I could win that war in a week. I just don't want to kill 10 million people.
زن فکر کوم چې په افغانستان کې د جنگ په ختمولو کې پاکستان زموږ مرسته کولی شي. موږ هلته جنگ نه کوو. که موږ غوښتلی جنگ وکړو نو په افغانستان کې جنگ په لس ورځو کې ګټلی شو، خو زه نه غواړم چې لس میلیونه انسانان وژنم. عمران خان وویل چې له ډېر وخت راهیسې هغه ویل دی چې د افغانستان مسله د جنگ د لارې نه سي حل کېدای. هغه زیاته کړه، زه غواړم د جمهور رئیس ټرمپ ستاینه وکړم چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې د سولې د راوستلو لپاره یې په هڅو ټینګار کړی دی. عمران خان وویل،
There is no military solution in Afghanistan. It's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days we will be able to
د افغانستان مسله فوزي حل نه لري. دا لومړی ځل دی چې موږ د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې سوي یو. زه هیله لرم چې په راتلونکو ورځو کې به په طالبانو ټینګار وکړو چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او یو سیاسي حل راوباسي. عمران خان دا غرض دا هم وویل چې پاکستان چې کومې ژمنې د امریکا سره کوي هغه به پوره کړي. او جمهور رئیس په ځواب کې وویل چې پاکستان درواغ نه وایي. ټرمپ دا هم وویل چې هغه د کشمیر په مسلې د منځګړیتوب لپاره تیار دی او د صدراعظم مودي هم په دې مسلې د امریکا د منځګړیتوب خواهش لري. جمهور رئیس ټرمپ دا هم وویل چې امریکا به له هند سره هم د افغانستان په مسلې خبرې وکړي. ایرانی چارواکي وایي چې هغه 18 کسان نیول دي چې دوی په اعداد د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزی ادارې سیایې ته کار کوي. د ایران د استخباراتو د وزارت یو چارواکي په تهران کې په یو خبري کانفرنس کې د کسانو د نیولو اعلان وکړ او ویل چې یو شمېر نیول سوي جاسوسان وارد مخه لا پیدا سزا هغه ته ورکړل سوي ده. د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي، ځینې تورن کسان په مرګ او نورې په اوږده حبس محکوم سوي دي. د تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې سوي دي. ایران وایي د نیول سوي برطانوي کښتۍ 23 عمله مسونه ده او روغتیایي حالت یې ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلی او ویلي دي چې د کښتۍ د امان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوه. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
برطانیې صدر اعظم تریزا می نن دوشنبې په یوه بیړنۍ غونډه کې د امنیتي چارو د وزیرانو او امنیتي چارواکو سره د ایران لخوا د برطانوي کښتۍ د نیول کېدو د حل په لارو چارو باندې خبرې وکړې. د برطانیې د دفاع وزیر توبایس الاود د ایرانی ځواکونو لخوا د کښتۍ د نیول کېدو له امله د ایران سره د لانجې د هوارولو خبره یو ځل بیا تکرار کړه. ښاغلی الاود د سکای نیوز سره په مرکه کې دا پیښه د دښمنۍ یو عمل بللی او ویلی چې باید د دې مسلې د حل لپاره هڅه وشي، خو ایران خبرداری ورکړی چې د خلیج په اوبو کې د برطانیې د درول شوي بیړۍ برخلیک په څیړنو پورې تړلې ده. بلخوا ایرانی چارواکی وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې CIA ته د جاسوسۍ په تور 18 مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې له تیرو څو ورځو راهیسې هوا ډېره توده ده او لږتر لږه د شپږو کسانو د مړینې خبر ورکړل سوی دی، خو په راتلونکو څو ورځو کې ګرمۍ په شدت کې به کمی راسي او د تیزو بادونو تر څنګ بارانونه به هم واورېږي. د امریکا په مختلف ښارونو کې به د ګرمۍ له امله کانسرټونه، میلې او ورزشي لوبې هم ځنډول سوي دي. دا او خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. ملګری ملتونه وایي چې افغان حکومت باید د اعتبار وړ او خلکو ته د منلو وړ ټاکنو لپاره ډېرې هڅې وکړي. پرون د جی سی ایم بی په 22مه غونډه کې نږدې 8 میاشتې وړاندې د افغانستان په اکلا د جنیو په کانفرانس کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا پر شوو ژمنو خبرې وشوې. په موقع په دې اکلا له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د سارنې او همغږۍ بورډ جی سی ایم بی په 22مه غونډه کې شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د جنیو په کانفرانس کې د دواړو غاړو لخوا د شوو ژمنو په برخه کې د پرمختګ څخه رضایت څرګند شو. دا غونډه د دوشنبه په ورځ پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پرانستل شوه. د غونډې برخوالو په ځینې جلا ناستو کې د تیر 2013 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د جنیو په کانفرانس کې د افغانستان او نړیوال ټولنې پر شوو ژمنو خبرې وکړې. د دې غونډې په پای کې د نننۍ غونډې پیلي د افغانستان د مالی وزارت سرپرست هومین قیومی او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تزاماچی یماماتو لخوا په یو خبري کانفرانس کې خبري اعلان سره شریک شوې. تزاماچی یماماتو په خپل وینا کې تر ډیره د فساد سره د افغان حکومت د مبارزې دونه وکړه او د حکومت هڅې وستلې. خو ویل چې په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د یمامات مشر پر روانو میاشتو کې په افغانستان کې د جمهوریت سره ټاکنو او سولې بهیر په اهمیت هم خبرې وکړې. خو ویل چې د سولې د خبرو د پرمخ خلولو د پاره شفاف ټاکنو ته اړتیا ده.
د افغان حکومت له خوا ډېرې هڅې شوي خو لا هم نور هڅو ته اړتیا ده چې باید ترسره کړو. په ځانګړي ډول د روانو ټاکنو لپاره چې د هر ډول بې نظمیو مخه ونیسي. ټاکنې باید د اعتبار وړ ټاکنې وي او خلکو ته منلې ټاکنې وسي، او د دې لپاره چې نوی انتخاب شوی جمهور رئیس د خلکو واک ورسره وي چې هیواد راټول او د سولې خبرې کې برخه واخلي.
ښاغلي یماماتو د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام لپاره هم د حساب ورکونې د بهیر پیاوړي کېدو اړتیا یادونه وکړه. وویل چې د حساب ورکونې په نشتون کې به نړیوالې ټولنې ته دا ډېره ګرانه وي چې دغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مالي وزارت سرپرست وویل چې نړیوال ټولنې استازو د جنیو کانفرانس وروسته د افغان حکومت لخوا و جمهور په برخه کې د پرمختګ ستاینه وکړه.
جای خوشی است چې در تعداد زیاد هزو ما از 50%
د خوشی زاید چې کوم شاخصونه چې هغه ټاکلی او موږ په زیات شمیر د 50% څخه یا پورته تللی. مثلا یو شاخص یو چې د 2013 کال د شمیرونو لمخې په یو شمیر وزارتونو کې د شوزو کارکونکو شمیر موږ په 2009 کې 40% تلوړ کړی وي او په 2010 کې 40% تلوړ کړی وي. خو د خوشی زاید چې موږ سرش کال د شمیر 23.3% تر رسول دي.
د
شپاپت د سر دی غړي محمد ناصر تیموري د جی سی ام بی د 22مه غونډې په اړه امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې افغان حکومت نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړي خو د افغانانو نظریات او اوریدو ته لیوالتیا نه لري.
پاسخگو به مردم افغانستان
نمیدانه. افغانستان خلکو ته خپل ځان جواب وینکو نه غړي تر ډیره بهرنۍ مرسته کوونکو ته ځان جواب ورکوونکی ګوري. په داس حال کې چې د افغانستان خلک لږ تر لږ افغان حکومت ته 20 میلیارډ مالیه ورکوي او د بلې خوا دا د دې خاورې بچیان دي چې د امنیتي ځواکونو په لیک کې ل خپل خاورې دفاع کوي. د همدې عمل په یو اړخیز ډول نړیواله مرسته کوونکو ته جواب ویل د افغانستان خلکو ته به احترامي ده.
د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د سارنې او همغږۍ بورډ جی سی ایم بی په کال کې 2000 غونډې کوي. دغه بورډ په 2012 کال کې جوړ شوی او تر اوسه 2 غونډې کړي. په دې بورډ کې چې مشري د افغانستان د مالی وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړی استازي کوي. په کابل کې مشر د لویدیځو هیوادو سفیران او مرسته کوونکو ادارو استازي غړیتوب لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنو ته څه باندې 2 میاشتې پاتې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورسانی امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکه کې ویل چې ټاکنو ته چمتووالی تقریبا بشپړ شوی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د مداخله نه کولو لپاره یو طرز العمل جوړ کړی او ژر به له ټولو دولتي ادارو سره شریک کړي. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست څوکۍ لپاره د انتخاباتي کمپاینونو لړۍ راتلونکي اونۍ پیل شي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ د سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه غونډه کې وینا کوله له ټولو دولتي بنسټونو څخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې خپله بېطرفي وساتي. هغه د انتخاباتي جرایمو په برخه کې د افغانستان د جزا د کوډ پر تطبیق ټینګار وکړ او ویل
هر اداره مسؤل است کې
کې معیارهای واضح
هر اداره مسؤوله ده چې د بیطرفۍ په برخه کې شفاف معیارونه رعایت کړي او لومړني اقدامات هم په خپله اداره ترسره کړي. مخکې له مخکې اقداماتو ته اړتیا ده ترڅو کمیسیونونو ته د شکایت کولو موقع ونه رسیږي. زموږ د جزا قانون په انتخاباتو کې مداخله جرم ګڼلې. له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړم چې په انتخاباتو کې د مداخلې جرمي اړخونو ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. ښاغلی غنی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتر یا یوناما څخه هم وغوښتل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو څخه نظارت وکړي. جمهور رئیس غنی دغه راز وویل چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو د لګښت 1 میلیارد افغانۍ له خپلې بودیجې پرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما رئیس صدامی چې یاماماتو غونډې ته وویل چې د تیرو پارلماني انتخاباتو له تجربو څخه په استفادې باید افغانستان راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. هغه ویل پروسه کال پارلماني انتخابات یو سخته پروسه و. زیات درسونه دي چې موږ کولای شو له هغې زده کړه وکړو او همداشان کولای شو چې هغه په راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو کې تطبیق کړو. اړتیا ده چې موږ د جمهوري ریاست یو با اعتباره انتخابات ولرو او له دې لارې یو منتخب جمهور رئیس وټاکو. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره د انتخاباتي کمپاینونو لړۍ د روان کال د زمري میاشتې په 6مه نیټه پیل او د تلې تر 3مه دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه غوښتي چې د کمپاین په وخت انتخاباتي اصول رعایت او یو بل ته درناوی وکړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو محترمو نمایندانو څخه د دې غوښتنه کړې چې خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې یو بل ته د احترام وکړي او له بد ویلو پرهیز وکړي. په شخصي ملکیتونو کې دوی اغلته د خپل عکسونو له نصبولو څخه ډډه وکړي. په ټوله کې په مغه د ټاکنیزو کمپاینونو په لایحه کې ټول هغه موارد چې هغه لازم دي ترڅو د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدان هغې ته رسیدګي وکړي او د افغانستان د شته نافذه قوانینو پر بنسټ خپل ټاکنیز کمپاینونه پر مخ وړي.
ښاغلی سادات دغه راز وویل چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د انتخاباتو کمیسیون ته د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو بودیجه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته 13 تنه کاندید شوي او ټاکل شوی چې دا انتخابات د روان کال د تلې په 6مه ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پرون د دوشنبه په ورځ پیل شو او چارواکي وایي هر ورځ به زرو کسانو ته الکترونیکی تذکرې وویشي چې لږ وروسته به د ختیځ نور ولایتونو ته هم دغه پروسه وغځي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو ویش د دوشنبه په ورځ پیل شو چې د ختیځ څلورو واړو ولایتونو خلک هم دلته برېښنایي پیژندپاڼې اخیستلی شي. چارواکي وایي هر ورځ زرو کسانو ته تذکرې ورکوي. د ایسایی او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس جاوید احمد رسولي وایي زر د چې کونړ، لغمان او نورستان تم دغه پروسه وغځي.
دا مرکز ننګرهار لپاره ده، خو د نورو ولایاتو لکه کونړ، نورستان او لغمان هم کولی شي ترې استفاده وکړي. یعنې که یو نفر د لغمان وغواړي چې تذکره وکړي هیڅ مشکل نه لري. دا امکانات موږ لرو په دې مرکز کې، ځکه چې موږ ټول د اساس کتابونه سکن کړي. هغه اساس موږ سره په مرکز کې د سیستم په تور دلته شته. یعنی د تثبیت هویت لپاره موږ ضرورت نه لرو چې یو نفر ولیږو لغمان ته تثبیت هویت شي. موږ کولی شو په دغه مرکز کې تثبیت هویت سره مهم مرحله د الکترونیکي تذکرې تثبیت هویت ده.
دغه مراسمو ته د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم خبرې وکړې او ویل د تذکرو د ویش په برخه کې به دغه نوی پرانستل شوی دفتر ته ټولې هغه سانتیاوي برابرې کړي چې اړتیا یې لیدل کېږي.
ننګرهار ولایتي اداره د کلک ملاتړ کوي، د ننګرهار ولسونه د دې الکترونیکي تذکرې ملاتړ کوي او څه سهولتونه چې ضرورت وي موږ دې ته حاضر یو چې هغه ورته برابر کړو. انشاءالله دا پروسه به په ښه صورت باندې شکل ونیسي او بالاخره لکه الکترونیکي تذکرو په توضیح باندې به هغه حکومتداري هم ښه کېږي او امنیت به هم ښه کېږي.
ځای خلک هم جلال آباد کې د الکترونیکی تذکیرو ویش ته خوشاله دي او وایي که پروسه لږه چټک او نورو د گاوند ولایتونو ته وغځیږي نو ټول خلک به واخلي. له کابل او هرات وروسته ننګرهار دریم ولایت شو چې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ پکې پیل شوه. مسؤلین وایي تر اوسه په ټول افغانستان کې له 200,000 پورته کسانو ته پیژندپاڼې ایښل شوې او غوښتونکي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. هند په داسې وخت کې په کامیابۍ سره د لوړې ارزو یو ماموریت پیل کړ چې سپوږمۍ په داسې سیمه کې یوه بیړۍ راښکته کړې چې توقع یې نه کېده. دغه سپوږمکۍ د هند په ختیځ کې له سرې هاریکوتا نه فضا ته وتوغول شوه. خبریالې انچانا پاسری چا په دې باره کې له نوي ډیلی نه رپورټ رالیږلی چې زموږ همکارې درته وړاندې کوي.
دغه بری تر اوسه پورې یوازې د درو هیوادونو امریکا، روسیه او چین په نصیب شوی دی. د دغه پروژې هدف د سپوږمۍ سطحې ته ځان رسول دي او هند غواړي چې د هغو هیوادونو په قطار کې شامل شي چې خارجي فضا ته سپوږمکۍ استولی دي. دغه ماموریت پرون د دوشنبې په ورځ یوه هفته وروسته له هغه پیل شو چې سپوږمۍ ته د رسیدو ماموریت مخکې له دې نه چې پیل شي د تخنیکي عوارضو له کبله ناکام شوی و. وروسته له هغې چې د چندرایان دوهم په نامه سپوږمۍ فضا ته وتوغول شوله، په ټیلیسکوپ کې ښودل کېده چې د کنټرول په خونه کې ساینسپوهانو خوشحالي او چکچکې کولې او یو بل سره روغبر کاوه. د هند خارجي فضا د سازمان مشر اکی سیوان د سپوږمۍ په لور د هند تاریخي سفر پیل کېدل یاد کړ او ویلې دوی په قطعي کامیابۍ سره ټوپ وواهه. سپوږمۍ ته د چندرایان دوهم په نامه د سپوږمکۍ استول د هند دوهم ماموریت دی. لومړی ماموریت یې په 2013 کال کې شوی و چې په هغه وخت کې د سپوږمۍ په سطح باندې روبوتیک ازمایښت شامل نه و. دغه ماموریت د سپوږمۍ په سطح باندې د امریکا د فضانورد د نیل آرمسترانګ د قدم وهلو د 50مې کلیزې نه دوه ورځې وروسته پیل شو. هند هیله لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب باندې د څېړنې په برخه کې لومړی هیواد شي چې تر اوسه پورې دا کار بل هیواد نه دی کړی. اساسي ستونزه به د 8 ورځو نه وروسته وي کله چې سپوږمکۍ له اصلي فضايي بیړۍ نه جدا شي چې په سپوږمۍ باندې قدم کېږدي. سیوان وویلې د کامیابۍ ورځ به راشي او موږ به په دغه ورځ 15 د ویرې احساس وکړو چې د جنوبي قطب سره نږدې د ښکته کېدو په وخت کې د ژغورنې ډاډ ورکړو. د هند د محلي مطبوعاتو په قول په راکټ کې د تیلو څڅېدل د فضايي بیړۍ د توغولو د ځنډ سبب شوی و. د هند فضايي بریالیتوبونه د دغه هیواد د ویاړ منبع ده. د فضايي بیړۍ له توغولو نه د مخه د هند فضايي ادارې مشر په ټویټ کې ویلي فزیک او عقیدې په دغه بری کې رول لوبولی دی او له عوامو نه یې مننه وکړه چې په دوی باندې باور کړی دی. د هند لومړی ماموریت چې سپوږمۍ ته یې کړی و د سپوږمۍ په سطح باندې د اوبو د موجودیت په تاییدولو کې مرسته وکړه. هند په 2014 کال کې مریخ ته کامیابه ماموریت کړی و. تر دې نیټې پورې د هند لوړې ارزو د خارجي فضا پروژه د چندرایان دوهم په نامه پروژه ده او هیله لري چې د هند ټکنالوژیکي مهارت څرګند کړي. مصنوعي سپوږمۍ چې د ځمکې په مدار ګرځي، مصنوعي سپوږمۍ چې د سیارې یا د سپوږمۍ په سطح باندې راښکته کېږي او فضايي بیړۍ چې متحرکه وي، دا درې واړه په دغه ماموریت کې شامل دي چې دا درې واړه په خپل هیواد کې ډیزاین شوي دي. د دغه ماموریت له پیل کېدو نه وروسته سیوان انویل موږ په ټکنالوژیکي ساحه کې د هند بیرغ اوچتوو. که څه هم د هند د خارجي فضا پروګرام د امریکا او چین نه اوړ دی، هدف یې ټاکلی دی او هیله لري د 2022 کال پورې به انسان خارجي فضا ته واستوي. څارونکي وایي دغه هیواد لیواله دی چې د چین په شان هیوادونو نه وروسته پاتې نه شي چې خپل د خارجي فضا پروګرام ته پراختیا ورکړې ده. د روان کال په سر کې د سپوږمۍ په سطح باندې انسان راښکته کړی و. هند غواړي د خارجي فضا په ماموریت کې شهرت پیدا کړي. په دې برخه کې د هغو پیسو یوه برخه مصرفوي چې لویدیځ هیوادونه لګوي. د سپوږمۍ د ماموریت لګښت تقریبا 140 میلیونه ډالره کیږي. د هند خارجي فضا جاتالبۍ ته د نوي اړخ د ورکولو نه علاوه په دغه ماموریت کې په 200 خوځو باندې رڼا چول شوې ده چې د لومړي ځل لپاره په هند کې دوه میرمنې موتیا وانیتا او ریتو کاریدل د دغه پروژې په راس کې واقع.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په کیمرون کې چارواکي وایي وسلوالو د هیواد په لویدیځه برخه کې د 500 نه زیات خونځي نیولې دي. د پوهنې د وزارت ماموران وایي کا وسلوال د خونځي پرې نه دي، هغوی به ونی شي کړی چې په دې خونځیو کې د سپتمبر په میاشت کې تعلیمي کال پیل کړي. د امریکا غږ خبریال موکې ایډوین په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د کیمرون مقامات وایي چې بیلتون غوښتونکو د هغه ملک په شمال لویدیځ کې چې هلته خلک یې په انګریزي ژبه خبرې کوي په لسګونو مکتبونه قبضه کړي او په هغه کې خپل جنگیالي روزي او همې د کیمرون د فوز نظر نه پټ کړي دي. د کیمرون د شمال لویدیځو سیمو د تعلیمي چارو د دفتر مشر ویلفورد رامبینګینګ پرون د خبر اعلان سره په خپلو خبرو کې ویلي هلته تقریبا 80 مکتبونه تباه شوي دي او 350 نور هم د اوس بیلتون غوښتونکو نیولې دي. په دې برسیره 3000 استادان چې نه غواړي کارونه ته لاړ شي سرنوشت هم نه دی معلوم. هغه وایي د په ګمان ډیر لا درکشي استادان به ممکن هغو سیمو ته تللي وي چې هلته محفوظ وي. د کیمرون بیلتون غوښتونکو دغه خبره رد کړې ده چې ګوندې دوی په لسګونو مکتبونه سوځولي دي، مګر په تیرو دوو کلونو کې بیلتون غوښتونکو په یو شمېر مکتبونو حملې کړې دي. په ځینو حملو کې د مکتب استادان او شاګردان یرغمل نیولي هم دي. د کیمرون په شمال لویدیځ کې د حکومتي قواو یو قومندان رابنسن هغه وایي چې د سپتمبر د میاشتې 3 نه مخکې باید دوی په دې ډاډ حاصل کړي چې ټول مکتبونه محفوظ دي. په دغه تاریخ هلته مکتبونه شروع کیږي. هغه دا هم ویلي دي چې فوز به هغه یاغیان قتل کړي چې نه وسلې او نه ځانونه تسلیم کړي دي. هغه وایي مونږ ته د لوړو مقاماتونه سخت هدایت شوې تر څو پورې چې دغه وازه ختمه شوې نه وي هغوی تر خپلو پټو ځایونو پورې تعقیب کړو. مونږ داسې خلک نه منو چې سړکونه، پلونه او مکتبونه تباه او برباد کړي. د کیمرون مقامات وایي چې بیلتون غوښتونکو وسلوالو 130 مکتبونه سوځولي، مګر په خپله بیلتون غوښتونکي بیا وایي چې فوز مکتبونه سوځولي تر څو دوی پیدا کاندي، مګر د کیمرون فوز دغه الزامونه رد کړي دي. تیره میاشت په کیمرون کې حکومت او مدني ټولنو د مکتبونو د خلاصولو آواز پورته کړ او دای هم ویلي دي چې هم باید فوز او هم باید یاغیان د ومني چې مکتبونو ته ورنه شي. په 2010 کال کې د کیمرون په شمال لویدیځ کې بیلتون غوښتونکو خپل مبارزه پیل کړه او په هغې کې بیا تر اوسه پورې د عسکرو او د پولیسو په شمول تقریبا 2000 کسان وژل شوي دي.
د فراه ولایت مدني فعالان وایي د پولیو واکسین بیا په بهرنیو هیوادونو کې ډیره لوړه ده، خو دا چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو لخوا په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي باید ټول تر 50 کلونو ښکته ماشومان په وخت واکسین کړی شي. په همدې حال کې د فراه روغتیایي چارواکي وایي اوس تر پخوا عام ولس د پولیو واکسین په ګټو پوه شوی. نور حال د خوشحال زلان په رپورټ کې.
دا چې په ماشومانو کې د ګزړن مخنیوي یوازې د پولیو په 200 واکسین شونه دی، نو د فراه ولایت مدني فعالین ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین پر ورکړه ټینګار کوي. د فراه ولایت مدني فعال صادق مختاری وایي په بهرنیو هیوادونو کې د پولیو واکسین بیا ډیره لوړه ده، خو دا چې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو او حکومت لخوا ماشومانو ته په وړیا توګه ورکول کیږي نو اړینه ده چې ټول ټولې کورنۍ خپل ماشومان روغتیايي مرکزونو ته یوسي او د فلج خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې یې واکسین کړي.
که دا وچ واکسین څومره ارزښت لري؟ دا وخن تر اندازې زیات هغه قیمت ارزښت ډیر دی، با وجود دې چې ډیر ارزښت قیمت لري خو موږ ته مفت را رسول کیږي. خو بیا هم ځینې کورنۍ دي چې د هغه د شیګن څخه خبر نه دي، او یا هم د ځینو نامعلوماتو په خاطر دوی د خپل ماشومان ته نه استفاده کوي. زما غوښتنه د دوی څخه دا ده چې خپل ماشومان د دایمي فلج څخه وژغوري، او دغه واکسین چې مفت دوی ته درکورو په رسول کیږي دا د خپل ماشومان ته استفاده کړي، تر څو چې دا اوس د افغانستان او په خاص توګه په فراه ولایت کې د پولیو مثبت پیښ سره مخ نسو.
د دې ولایت بل مدني فعال احسام الدین پښتون بیا پر روغتیايي چارواکو غږ کوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کړي، ځکه اوس په ټوله نړۍ کې پولیو واکسین یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دی.
پولیو یا غوزان یا فلج ناروغي خصوصا د افغانستان او پاکستان کې ډېر نور په ټوله نړۍ کې لمنځه تللی ده. نو موږ په دې هیله باندې یو چې خصوصا د پښتنو په منطقې کې په دې باندې کار وسي چې دغه ناروغي لمنځه ولاړ شي.
بل خوا دی فراه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په خوا به عام ولس په خاص ډول کلیوالي خلک دی ګوزار ناروغي په خطرونو ډیر کم پوهیدل، خو اوس دی عام خلکو ترمنځ عام پوهاوی ډیر سوی دی.
د واکسین د شو ګټو په ارتباط هم خلک معلومات لري، او همچنین دا په دې باندې خلک پوهیږي چې دا په شکل د مزدی نه ده، دا پروګرام مزد نه لري، دا رضاکارانه ده، او خلک باید په شکل د رضاکارانه ده پروګرام تطبیق کړي خپل کوچنیان لپاره. نو فعلا دا دوه په دې دوه دلایلو خلک پوسوي دي.
د فراسي مای چارواکي زیاتوي اوس یې د پولیو په اړوند تبلیغات هم زیات کړي، تر څو ولس په دې پوه کړي چې ګوزار ناروغي په ماشومانو کې تلپاتې فلج رامنځته کوي، خو د پولیو دوه څاڅکي واکسین د دغه ناروغۍ مخنیوي کولای شي.
په مزار شریف کې هغه وخت ټول خصوصي مخابراتي شبکې د سیمه ایز دولتي ادارې لخوا وتړل شوې چې تیر ورځې د وسلواله طالبانو په غوښتنه د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندې کړې وې. د آشنا رادیو خبریال ګلرحیم نیازمن په دې اړه رپورت لري.
په شمالي ولایت مزار شریف ښار کې هم مخابراتي شبکې له تیرو دوه شپو راهیسې بندېږي، خو پرون د بلخ والي د مخابراتي کمپنیو مسؤلین په دې خاطر راغوښتي وو چې مخابراتي شبکې باید د شپې لخوا هم فعالیت وکړي، خو کله چې په دویم شپه هم مخابراتي شبکې بند شوې د بلخ چارواکو د ورځې لخوا هم د دغو مخابراتي شبکو فعالیت وځنډاوه. اوس مهال دولتي مخابراتي شبکې پرته هیڅ خصوصي شبکې کار نه کوي. د بلخ ولایت د مخابراتو رئیس محمد تقی وایي چې خصوصي مخابراتي شبکو د قانون خلاف د مخابراتي شبکو فعالیت بنداوه. هغه وایي چې د مزار شریف ښار کې مخابراتي شبکو ته هیڅ ډول تهدید نشته، او د دوی د شبکو د بندېدو له امله خلک اندېښمن شوي وو.
نای خاموش بودن آنتنا از طرف شب ای حل می شدی مشکل، اینا جواب رد دادن، اینا به مو خودسری که داشتن از طرف شب خاموش می کردن.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د بندېدو ستونزه باید حل شوی وای، خو بیا یې هم تیره شپه مخابراتي فعالیت بند کړی و، او سیمه ییزې ادارې ته یې د رد جواب ورکړ. دوی خپل سری ته دوام ورکړ. هغو شبکو چې د سیمه ییزې ادارې له امر سرغړونه کړې وه ټولې د ورځې لخوا هم بندې شوې دي. بلخ د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په کچه لوی او پرمختللی ولایت دی چې خارجي قونسلګرۍ د ملګرو ملتونو دفترونه او نور خارجي موسسات پکې فعالیت کوي. د بلخ د امنیه قماندان اجمل فایز وایي چې تر اوسه د بلخ په مربوط سیمه کې خصوصي مخابراتي شبکو ته د وسلوالو مخالفینو لخوا هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو دوی په خپل سر شبکې بندې کړې دي.
تمام تفاصیلنا مطابق با مهدایت و رهبری ولایت مهلاک کردیم و از پیشان خواهش کردیم که شما نمیتونید که دیگه جدی کار ندن تا که شما پس فعال نکنید به این شهر مدار شدید.
ده دوی طول دفترون و شبکه ما ده ولایت پا امر بندی کردی دی، او که دوی بیرت خپل فعالیت سلیری ساته نکردی نو یوازی ده ورزی لخوا به هم ده فعالیت اجازه ور نکردل شی. د مزار شریف خلک نن د ورځې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د فعالیت د نشټوالي لامل لستونزو سره مخ وو. په مزار شریف ښار کې په لومړي ځل دوه شپې وړاندې مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه بند کړي وو. مزار شریف کې د مخابراتي شبکو مسؤلین په رسمي ډول رسنیو سره خبرې نه کوي، خو ویل کیږي چې د طالبانو له ګواښ وروسته مخابراتي شبکو خپل فعالیت ځنډولی وو. د مزار شریف یو تن اوسیدونکو عبدالسمد وایي چې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله کاروباري خلک له ستونزو سره مخ دي.
قطع شدن شبکه د امروز با یک میلیون مشکلات ما را روبرو کرده. کسایی از حواله دارن امروز حوالهشان را گرفته نمیتونه.
د مخابراتي شبکو قطع کیدل خلک له ستونزو سره مخ کړي. څوک چې حوالې لري حوالې نشي اخیستی. څوک چې مسافر وي له کورنیو سره اړیکې نشته. دولت باید خلکو ته ځواب ورکړي. مزار شریف یو تجارتي ښار دی چې په سلګونو کارخانی پکې فعال دي او په زیاته پیمانه له ازبکستان سره تجارتي اړیکې لري. خو د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګر او کاروباري خلک زیانمن شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبری پښتو سهارنۍ خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه. سوکاله اوسئ.